دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم. پر روان خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې په اړه یو شمېر راپورونو ته ځای ورکړی. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د خبرونې په پای کې ځانګړی 19 پروګرام د تاریخ پاڼه اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې وار منور شاه ته ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بې پولي ډاکټرانو د ادارې نه معافي غوښتله. پاکستان وای د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري. روس او شام د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف په اول وار شریک پوځي عملیات شروع کړي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بې پولي ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلېده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید ښکار شو او په کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شو. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وجل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ جوب لپاره یې غمرازي څرګنده کړه. د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات به کوي. بلخوا ام اس اف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده، خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي. د یاد ادارې اجرایی مشر جیسن کان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دی لړکې دوی د افغان ځواکونو، نیټو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولی.
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
جوش ارنست ویل چې صدر اوباما افغان صدر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو مریضانو د مرګ جوب لپاره یې ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. هلته ریپورټونه وایي افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیره ورځ یې د کندوز د سیمه ییز هسپتال خواوشا سیمې د چاردرې لور ته د خاکني کوتي ګرد مرکزی چوک او بلایسار سیمې له طالبانو نیولې دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. نواز شریف په دغه موقع ویلي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لویې لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمل همکاري کوي. دا راز چین گوین کوین هم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالي مرسته کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اهدافو شپږ ویش راکټونه ویشتلی دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمله همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې پوځي ذرایع په حواله ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په هما صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. هلته په برتانیا کې میشت د شام د انساني حقونو د سار ادارې ویلي د روس جنګي جازونو په هما او ادلب کې ډېر سخت بریدونه کړي دي. یاد اداره وایي په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د عراق د پارلیمان یو غړي ویل هیواد به یې ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلیمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. او وروستی خبر دا چې د عراق د نیمې خپلواکه سیمې کردستان حکومت وای د پېشمرګ ځواکونو په څو تنو شوي تحقیقات ښایي چې په دوی زهرجن ګیس استعمال شوی دی. د پېشمرګ ځواکونو د چارو وزارت تېر ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینو معاینې شوي دي چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وو. همداراز کوم کسان چې هغه وخت زخمیان شوي وو د هغوی له معاینو هم ښکاري چې په دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا څېړنې له عراق بهر شوي او تر اوسه نه دی ویل شوي چې د زهرجن موادو څوک وجلی دي او کنه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په کندوز ښار کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ګوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځني آسیایي هیوادونو ته غځوي. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې یو شمیر قبایلیانو د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له مخې به یې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه ګرځول کیږي.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو ود اغینا رو وزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو.
بلخوا په بنو کې د عیسائی مذهب پیروکاران له یو ځایي پولیس افسر شکایت کوي او وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداري ورکړی دی.
چې د سپورټي مشتا نشي روکاوای داس په چار وکړو او دا خبره ده نه کو چې میج د نه چرچ بندالي.
په باجوړ ایجنسی او خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک بلل سوی دی؟
خیبر پښتونخوا ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د خپلو پښتنو قومونو او د دوه لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي ښانه.
او د روانې خبرونې په پای کې ځانګړی 19 پروګرام تاریخ پاڼه اورېدل هم هیروي چې دا ځل د سواد د تاریخي او لرغوني سیمې بریکوټ حال درکو.
بریکوټ داسې ځای دی چې په هغې کې د بین الاقوامي سطحې لرغونو آثارو روغ بلډنګونه دي.
نور راپورونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیات کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وس هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دې په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولی.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورید. راپورونه له مخې افغان ځواکونو کندوز ښار تیر ورځ د طالبانو څخه نیولی دی. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. په افغانستان کې د 14,000 کسیز ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خواست کړی دی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونه تر اوږدې مودې پورې پاتې سي تر څو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. په دې اړه د فارن پالیسي مجلې د راپور مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نه سي وړلای. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نښه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت اړتیا سته تر څو دوی وکولای سي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي خو ده دا نه کړه په ډاګه چې له 9,000 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داوروسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل شوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2014 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستانه د عسکرو ایستلو د 2014 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ سي. نوموړي وایي جګړې یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نوو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله رابعه کم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسیع ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسیع ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کېږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت توجه پرائیویټ شعبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک کې پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم اویل چې پاکستان کې د بنیادی ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته د څنګه چې د اقتصادي ترقی لار هوارېدی شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار اویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني اساسو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دغه قبایلیانو غوښتنه کول چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبې کې ورګډه کړل سي او د دغه صوبې مستقله برخه دي وګرځول سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سلورم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلیو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسی دیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹریان چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے ای چے میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے زڑ مودا غواڑی چدا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا تے زم
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ټول ولس واړو چې مردی په پښتونخوا شه زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون غنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون غنو.
خاص وزیر جنوبی وزیرستان مې تعلق دا میز غوند قبایل دا غوړي چې میز دا د کی پی کی سره زمشي
دا محمد نور وزیر ایڈوکیټ خبره کوم میز د پښتانه د وحدت خبره کی چې پښتونه یوشي د میز په سینه کې چې کیم خانزار شختای د دغه استل غوړي بیا کاغام وی په شاریکا وې ته راوی کا خوشی وی په خوشاریکا وې ته راوی
همونوم خانواله ده سابقه ډی سټوډو کې جرنل د نن چتورا کا سار غلی وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیز مختلف په شی ملګری مزدا دا ګاډین وګ
دا ملګری غون په دا متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقې دا په پختون خواش زم
همونوم سردار جمال الدین نن چې کیم پرس کانفرنس وو شه په داشه د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جندولا دا ټول اف ار دا ټول سره په شامل وی او ډیر کامیاب سر ډېر مزدور پرس کانفرنس وو د دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته قبایلانو لنډ شنتل یاریون وک او غشتنه یې وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېني چې څوک د دغې بل مخالفت کوي او قبایلون یو ځل بیا د یوویشتمې پېړۍ نه د اولسمې پېړۍ د کاڼي دور ته ورتمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
زموږ غلا مشال ریڈیو سخ او ریا وسود ممند ایجنسی پر لور د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ د انبار اوسیدونکو او د پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د دغې سیمې د تعلیم صحت او نورو ستونزو د هواري لپاره یوه جرګه وسوه چې پکې د سیمې مشرانو ګډون کړی و ولس پر دې مهال پر حکومت غږ وکړ چې په سیمه کې یې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټۍ نه ورکوي په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راکوي
د محمد ایجنسۍ انبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تېرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې
سرور ملک تحصیل انبار نه کلمې کوتا طرف نوم دی موږ په تحصیل انبار کې څلور هسپتالونه دي په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلی ده او په هغې کې ولې ډاکټران نشته د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته
او په تېرو وختونو کې هم د دې سیمې اوسیدونکی یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران دغه وخت کې هغه منظور کړو زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی د بادامرغه استادان ورله نه راځي دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه میډل شو هغه دغه رنګ لا فعال نه دی کوم حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده د دهشتګردۍ دلته راغلی و دی کې هېڅ شک نشته دی خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم صحت اوبو او دا شان نور مشکلات لري بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمینی اوسیدونکي ما چې سړک هم موږ ته ضرورت دی د اسکول هم موږ ته ضرورت دی د هسپتال هم موږ ته ضرورت دی تز موږ علاقه غربت سره شامل ده خواست دی خپلو مشرانو او افسران ته کوو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډې او د رنډې حق موږ ته خپل وطن کې او خپل خاوره کې میلاو شي
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې که موجوده سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي نو په ځدې حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه د دې خوري خلک دي باید چې دی هم په هغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خوري د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګوري او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی دې حکومتي رټ تسلیم کړي ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي چې له وجې یې ماشومان بې تعلیمه مریضان بې علاجه او سیمه پسمانده پاتې شوې شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
او سو د خیبر پښتونخوا د بنو پر لور د خیبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سې نس کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
زلا بنو کې میشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټی یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضی صاحب سپورټ بندوبست وکړي کنه ڈی ایس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی څو چار کیمرې ولګایې مس چار بجائے آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لی تھی اخل بارہ تیرہ کسوں میں درے سیکورٹی دے پر درے ایک نمبر میں تب لگا وے چھ تا سوال چھ میں سیل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا د خپل مذهب پورا آزادی حاصل ادا او کا تحفظ نشی ورکولے نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دے ورتا نہ وائی
چھ دئی سیکورٹی مشتا نشی روکا وائی دس پو چار وہ کو خدا خبر ہے دنا کچھ میز دینا چرچ بندا گی چرچ بندا والا ہر سڑیتا د خپل مذہب آزادی اشتا دا.
وسیم ایاز چڈائسیز آف پشاور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یو نیم کال نا پادری خدمات تر سر کوی وای دا چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروی او دولت دا یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
دا خبر مکو چیز با چرچ سیل با زپی ہڑ کے گم دے پاسی دا ماسل پتنی زکر ماتی دا آخر دیزی نلاڑ شکل
پا دی اڈا موچکلا دا بنو پولیس مشر دفتر پا نمبر تماس ونی و نو دا نو موڑی سرا پا خبرو کولو که بریالی نشو بنو که موجود عیسائی ټولنه وای دوی با پا هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په بلوچستان اسمبلی کې د نهې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک انتوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا 1400 پښتنو کاروبارونه تړل سوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر سوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلوز د دې ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیار سره پښتانه باسي شپږ سو دکانونه یې سیل کړي دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې سیل کړي دي ولې باسي؟
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی. نه غلطه خبره ده، پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغ سو مادے د انسانی حقوق کی د پاکستان د آئین مادے ما ته اجازت رکھی چې هر پښتون په لاهور کی په کراچی کی په آزاد کشمیر کی موږ د کاروبار د ژوند د شاری حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کی او سندھ کی په کراچی کی الته هم پښتانه د دې نیشنل ایکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کیږي د پولیسو لخوا په هغه باندې متاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړی دا چې ما در ټول چې د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاری ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابی موسی هندستانی مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچی کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزی ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنگئی د شناخت کارت په نامه باندې
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مینه وغدا چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التواء وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشیا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي به یې د تشک په سترګه کتل کیږي ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي ایف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو د هغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی شي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیرې والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه تنګه یې دا ناروا ده موږ به دا رکاوو
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری و چې په کشمیر کې د پښتنو د تنګولو پر معاملې زموږ د خبریال خدای نور ناصر د پښتنو ځوابونه ورکول
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري د سهار لس نیمې بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده دغه هسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید ښکار شو په کې لږ تر لږه دوهویشت کسان ووژل شو د رپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیو افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28مه نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړي دي روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوېګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ ویش راکټونه ویشتلې دي د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزمیلی ویلي هیواد به یې ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې وي او د عراق د نیمې خپلواکه سیمې کردستان حکومت وای د پېشمرګ ځواکونو په سوتنو شوې تحقیقات ښایي چې په دوی زهرجن ګیس استعمال شوی دی د پېشمرګ ځواکونو د چارو وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینو معاینې شوې وې چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وو
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم چې راخستې دي راځي چې ورته غوښو چې پر کوم موضوعاتو بحث پکې شوی دی
نن د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلې دی او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوي حملې یادونه هم کړې د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر له لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن له کبله امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد حواله هم راغله او اولس د سکون سا اغسته ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیخ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د حواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. ادریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دواړو هیوادونو له لوري په حقیقي معنو کې ترهګري خپل ګډ دښمن ګڼل او د ترهګري پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل له لاسونه ورکول دي. د ترهګري د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو له پکار دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي او دواړو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ روسپانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمي ادارې ملک کې د غریبو خلکو د پاره د تعلیم ښه او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوږدې مودې راهیسې دا ذریعه د حکومت د توجه نه وتې ده او د دې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او د استادانو په ګډون دا سرکاري تعلیمي ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محرومه دي. ادارې مخکې لیکي چې د یوې شمېرې تر مخه ټول ملک کې 2,000 اسکولونو کې د ماشومانو دپاره د سکولو پاکې اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سیند کې دی، چېرته چې 1,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشتوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي دپاره ډېر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه ویستل نه دي پکار.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستاني حاجانو د وژنې او لا درکه کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رایه منفي سوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباري په اړه د ناټو مشر جنرال کیمبل ویلي دي چې دا یوه غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل سوي دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پوښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژلی شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکه شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلاوطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستاني ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وی، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تېرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تېره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریا کې دننه لالری واټن څخه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا لالری بمباری ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریا کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتره لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د لوبو په اړه د راپورونو پر لور ساسو پام راګرځم. په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک سعد شهید کرکټ ټورنمنټ په نامه کرکټ اتلولۍ دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنټ کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بر ممند ایجنسی ځینې لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولس یې ډېر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترکزی په راپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سعد شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنټ جوړول شي چې سږ کال یې هم د دغه ټورنمنټ د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړې او د دغه لوبې ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پروګرامونو کې برخه اخیستي د مېزبان خېل او جلارزو ماموند او لوی ماموند نواګي راځو هر ځای کې په نمایندګي ملل شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کوونکو شمیر ډېر زیات وي او هر قسمه لوبې لکه کرکټ، هاکی، رسکشي، سایکلینګ هم پکې کول شي، خو ځوانان وایي چې د دغه لوبو میدانونه نه لري. لقمان نومي یو لوبه کوونکی وای
دغه کسان دي تاسو په کوم ورلي ګلیو جرګم په سکلي باد جرګین باد د پټه نن ته سټې نه فورې راکلې دي ورته هم داسې مراته دي چې څومره جرګي به شي دا ټورنمنت به ختم نه شي سره دې ورته ولې شي.
د تیرو څو کلونو راهسه پر لپسې د ترهګرۍ د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا ست هغه ولسم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې ته میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستی او وای
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډیره شکریا ادا کوو چې هغه په باجوړ کې خپل امن پر ځای کو او دا ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خدا سي و چې په پاغه دور کې پاغه وخت کې خو د سپورتس او د ګیمرو تصور چا
څوره ځوړاندې له باجوړ ایجنسی یو ځوان چې په انډر 19 یا د 19 کالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ور سره می خبره وکړه.
پروس کالمنګ دې ټورنمنت وینر جو دا ټورنمنت پروس کالمنګ غټلې هو امید درا کوم چې موږ ان شاء الله دا فائنل دې ته جوړو او خپل جوړ یاد و ان شاء الله تازه کوم.
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بره محمود ایجنسی هم زینو لوبغاړو برخه اخیسته. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
پرون بیا د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دې ټورنمنت تابعه کوونکي د دې سیالیو موخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمېر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدلو بلنه هم ورکړې ده. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیر راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړي. د کرکټ ټورنمنت تابع کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنت د خوست چیلنج کپ په نوم د موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې. واړه لوبډله د خوست دي خو بیا په دې لوبډله کې د پښتونخوا لوبغاړي شتون لري. د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبولی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ دولس پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
هیله مند یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دوو خپلو پښتنو قومونو او د دولو سره ترمن د اتحاد او یوالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمیر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالیو ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډیر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنت جوړ شو، ډیر غټ ټورنمنت دا په خیس شه، ډیر ښه ګراوند دا خو زده دي چې کرکټ بورډ نه دي سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 شپږ کسون راغلي. ماشاالله میر دې سره پیرنګلې جوړې شوې. مو سر چې کیم کا سون روغلی دي دې پیلا اور د افغانستان ته دمر خوښ دي چې یار د خو میشتو خپل ملګری دي.
زیاتونه ورده په خوست کې د ماحول پولیسګونو زر ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړې ده. او په خاره ولسوالۍ کې یو شمیر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
زموږ غلا مشال رادیو خوري اوس هم ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه د تاریخ پانه ته. دا ځل د تاریخ پانه ځانګړي اونیز پروګرام کې د سواد د تاریخ او لرغونې سیمې بریکوټ حال درکو. د دې خبرونه جوړونکي او وړاندې کوونکي خالد خان دی.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پانه پروګرام کې به نن د سواد سیمې تاریخي او لرغونی ځای بریکوټ په حق له معلومات ترکو. چرته چې د کال 1915 اتیایم نه د اټلی حکومت په مرسته سیړنې او کودایانې روانې دي او لرغونی آثار او کارپوهانو او سیړنکارو ته دغلته داسې آثار ملو شوي دي چې د سکندر اعظم د وخت نه واخله تر بود مت هندوشاهي او بیا د مسلمانانو وخت کې دغه ښار د ګندارا او بیا په خصوصي توګه د یو لوی علمی، کلتوري او مذهبي مرکز پاتې شوی دی. دا کوزه سواد بریکوټ تحصیل په حق لا چې کله خبره کوو نو د بلو کلی، غالیګي، غونډې، کندیرې، نجیګرام، املوک درا او اوډیګرام ذکر به خامخه کوو، ځکه چې دغلته د بودمت او بیا د هندوشاهي وخت ستوپې، ودانې او کلاګانې اوس هم په خپل اصلي حالت کې موجود دي، کوم چې موږ ته د دې سیمې د خپل وخت د فن تعمیر، جون جواک، تاریخ، کلتور، علمی او مذهبی اهمیت په ګوته کوي. په کال 328 قبل مسیح کې چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم د دیر او باجوړ په لار دې سیمې ته راغلو نو بریکوټ ته بزیرا یا بایرا ویلې دي. او هم په دغه بنیاد د لرغونی آثارو ماهرینو دغلته په کال 1915 اتیایم کې کنستل کړی دي او د سکندر اعظم یاد شوی او فتح شوی ښار بزیرا آثار یې موندلي دي. دا پېښور پوهنتون د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرائی دا موجوده فریکوٹ او تیر وختون وزیر تاریخی او لرغونی اہمیت په حق لا وای
فریکوٹ تا غی وزیر ا بیا غا ټایم کې او د دې بیا روس کې ایتالین سکم دې کودایې کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې غته ډیر سخت چې کم دې ریزیسټنس ملاو شوی او لکه خلکو ډیر دا خلاف جنگی دلیم اخر کې هغه بیا د خار چې کم دې فتح کړو یو زه هغه یاد کړي دې ارنوس او زیات تر مختلف خلکو مختلف د دې باره کې آئیډیاز ورکړي چې دادا دی دادا دا یاد کړي څوک علم غر یادی څوک څه یادی څوک څه یادی خو کلیئر کلیئر منصري د دې باره کې انفارمیشن یا دغه آئیډینټیفیکیشن نه شوی
پیریزور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې د سکندر اعظم په حق لا دغه تاثر ورکړی دی چې ګنی دغه فوزونه هندستان ته د خیبر په درې راغلی خو بیا د عبدالولی خان پونتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی وایي چې د سکندر اعظم فوزونه کله د کونړ نه باجوړ ته د نواپاس په لار راوړېدل نو هغه خپل فوز دوه حصو کې تقسیم کړو چې یو برخه د ممندو په لار د هغه وخت پښکلوتی په لور اولیګل او بل حصہ چې په خپل مشري کوله د دیر او سواد په لار د باسین غاړې ته راورسېدل
بیا د ریکوټ ندی بر لاړ شي او دی برا دا چکیسر مکیسر اوم داری پا غداره که سواد که ریکارد شوی دی پیار آغی زندی واپس راشی نو بیا پا بونیر پا کڑاکڑ که راشی نو بیا دیده غلطه که چه مردان ویلی تا آغا خپل آغا گروپ آغا خپل لیوت کو او دا بل چیره دا غد و جرنیلانو نو آغی چار صده که دیر مودا ریزیسٹنس و تا دا چار صده بادشاو که آغا وقت که ایستیس بادشاو خو بیا الٹیمیٹلی آغی سرندر که
دا تاریخ کتابونه لیکي چې د سکندر اعظم نوران دي هم سواد چې تیر وختونو کې ورته او دیانا ویل کېدو د خپل وخت خاد او آباد زیو چې موجوده بریکوډ یې یو یاد خار او د سواد سیمې اوسیدونکي فضل خالق چې د اودیانا کینګډم دی فارګاټن هولی لینډ اف سواد په نوم یې یو کتاب هم لیکلی دی وایي سکندر اعظم چې کله بزیرا یا بریکوډ ته خوشا سلیر سو کال وړاندې راغلی نو دغلته یو نوی خار آباد کړو چې آثار یې په غونډې کلی کې ملو شوي دي
بریکوډ په ثابت سواد کې یو داسې سیمه ده چې په دې کې په لسونو نو په کم نو بلکې په سوونو داسې تاریخي مقامات دي چې په هغې کې ډېر پخه حالت باندې وسوم لرغوني آثار موجود دي چې په هغې کې د بازیری خار چې کوم حسابېدو د هغې نه علاوه دلته بلو کلی یو داسې وهاړه ده د بودیست ټایم چې هغه په ثابت ساؤت ایشیا کې په ډبل ډوم سټرکچر کې داغه ثانی نشته هغه یو دی
فضل خالق چې د سوات لرغونی او تاریخي ځایونو په حق لري سیړنې او مکالمې هم لیکلي دي دا بریکوټ په حق لوای چې دلته د دارت کام نواخلا تر بودمت هندوشاهي او بیا د مسلمانانو دور آثار ملو شوي دي
بریکوټ یو داسې ځای چې دلته د بودیستو په ټایم کې باقاعده یونیورسټیانې وې باقاعده د علم مرکزونه وو باقاعده دلته ډېر غټ غټ ښارونه وو او دلته د دارد سیولایزیشن نوالې هندوشاهي بیا بودیست بیا هندوشاهي بیا مسلم دور بیا ترکی شاهي دور مختلف دورونه بدې کې په یو ځای پاتې شوي دي نو دا په تاریخ کې ډېر یو اهم حیثیت لري
دا چې دارد کام او دارد تهذیب ستوای په جواب کې فضل خالق وایي
کلا سکندر اعظم په 327 قبل مسیح کې دلته راغی نو د آریا قوم نه مخکې دلته داردیک یو سیولایزیشن پاتې کېدو یا داردیک سیولایزیشن هغه سیولایزیشن دی دارد سیولایزیشن چې نن سبا زمونږ سره زمونږ په بر سواد کې وسوم ریمننټس تا باقیات شته او بلکې دلته یو قوم دی چې توروالی ځان ته وایي او هغه توروالیان چې وایي چې نو هغه وایي چې مونږ د داردیک سیولایزیشن هغه پاتې شوي خلک یو پینټینګز دی په بریکوټ کې په لرو لرو ځینو کې دا هغې نه دا پته لګي چې هغه د بودیستو د دور نه مخکې دي او هغه د دارد دور سره سمون خوري او تړون خوري
په سوات ریاست کې په کال 1956 کې د اټلي حکومت په مرسته د لرغوني آثارو لټون د پروفیسر ټوچی مشرک کې د کنستولو یا کوردایانو کار پیل کړی شو چې د بوت کدی نه علاوه ورته ډیر ځایونو کې لرغونی آثار ترلاسه شوي، خو بیا په بریکوټ کې د کنستلو یا اکسکیویشن کار په کال 1915 اتیام کې پیل شو چې تر اوسه پورې ګڼ شمېر آثار نخې نخانې او ستوپې ترلاسه شوي دي.
په بازیره کې چې کله باقاعده اکسکیویشن شوی دی نو هغه په 85 په 1985 کې هم ایټالین آرکیالوجیکل مشن شروع کړی دی. د بازیرې اهمیت پانی چې کومونږ باس کوو نو هغه انتهایی زیات زیات دی، او هغه تاریخ دانان او آرکیالوجیست وایي د لرغونو آثار ماهرین وایي چې یاره دا د ټیکسلا امر اهمیت لري.
فلی خالق زیاتوي چې بریکوټ کې د بین الاقوامي سطحې لرغونی آثار روغې ودانې او ځایونه ملو شوي دي، د کوم ثانی چې په ټول هندوستان کې نه ملاویږي. هغه وایي چې بریکوټ کې د ټولو نه ښایسته او مهم ځای املوک دره ستوپا ده، او بیا په غالګي کې د شنګردا ستوپا هم د ستاینې وړ ده.
بریکوټ داسې ځای دی چې په هغې کې د بین الاقوامي سطحې لرغونو آثارو چې کم روغ بلډنګونه دي، سټرکچرز دي، هغې کې پلو کلی د کنډاک ویلی کې چې بریکوټ کمه ده، په هغې کې بیا په نجیګرام کې ټوکر دره سیمه ورته وایو، دا کې ډېرې ښه ستوپا ده او ډېر ښه روغ حالونه دي پکې، آبادیانی دي پکې. بیا د هغې نه اخوا ابا صاحب چینه ورته ویلی کېږي په نجیګرام کې، هغه سایډ ته هغې کې یو بودیست کمپلیکس دی، او هغه د خپل ښایست په لحاظ باندې هم ډېر ښایسته دی، او د سکون او د دغه د حیثیت باندې هم، او په هغې کې چې څومره د بودیست ټایم د ترډ سینچری نه والی د ست سینچری پورې چې کم آثار موجود دي، کمی سټوپې کمی ویهاړې، نو هغه د کتو وړ دي.
خو بیا هغه وایي چې په بریکوټ کې داسې ځایونه شته چې د حکومت یا د آثار قدیمه په څارنه کې نه دي، او هلته غیر قانوني طریقې سره قیمتي آثار یا خزای کیږي یا په پټه خرڅېږي.
دا دی خو چې مونږ په بریکوټ کې بره سایډ ته لاړ شو، کنډیری وته وي، او په لوکل سیټ اپ کې وته کنجر کوټې وي، په هغې کې د دریو څلور کیلومیټرو پورې ډېر زبردست آثار دي بره په غر کې، او هغه د کتو وړ هم دي. خو د بد مرغه هلته داسې سیستم دی چې هغه چونکې د حکومت یا د آثار قدیمې په قبضه کې نه دي، هغه د چا خلکو په دغه کې دي، نو په روزانه سطح باندې په هغې کې دا ایلیګل ایکسکیویشن کیږي، او خلک پیسې کی وړي او مختلف هغه آبادیانې تباه کړي.
بل خالق وایي چې سوات کې بودیزم د ړومبی ایسوي پیړۍ نه تر اوومه صدۍ پورې، او بیا هندوشاهي تر نهمه صدۍ پورې پرمختیا موندلې وه، چې بریکوټ او اوډیګرام یې د دای وخت لوی علمي عسکري او مذهبي ښارونه وو.
هندوشاهي پیریډ کې چې کله مونږ اوډیګرام ته لاړ شو او یا بیدرې ته لاړ شو مټي سایډ ته، نو زمونږ سره په اوډیګرام کیم یو قلعه د هندوشاهي پیریډ دراجا گیرا د وختو، او د اکی دور زمونږ سره په بيدره کې هغه شان یو قلعه ده چې هغه ویل کېږي چې دا درې قلاګانې وي، او دا درې وانه یو بل سره کنیکټ وي، ځکه چې دا په داسې ځایونو کې جوړې دي چې دا یو بل سره ښکاریږي، باید چې دا ډېر لري دي.
دا بریکوټ سره نږدې د علم د غر د پاسه د هندوانو مذهبي ځای رامچندر تخت په هکله فضل خالق وایي چې د دنګو غرونو په سر د رامچندر تخت آثار او کندرات هم شته، چېرته چې د هندو مذهب د منونکو په عقیده د دوی مذهبي مشر دغلته د درې کالو چیله یا روحاني ناسته کړې وه.
د هندوشاهي پیریډ رام تخت د علم سره چې دی، کم رام تخت چې کم د رامچندر جی د دوی د هندوشاهي د هندوانو دویم معتبر شخصیت ګڼلای کیږي، هغه دوی چې هغه دلته درې کاله په علم تیر کړی دي، او د ساون مطلب چې د بهار د موسم بهار په اولنې ورځ به مونږ ته یاد دي چې مونږ کله واړو نو دلته به هندوان راتلل، او بره به تهوار به مناوه، او هلته یو وړوکی غونتې لخته او یا اوبه به دی، هغه اوبه ته دوی ډېر زیات مقدس ګڼي، هغه نو دلته به باقاعده د هغه خلک راتلل.
دغه شان د نجیګرام سره تعلق لرونکي او کامی وطن پاټې ځای مشر افضل شاه په خپل کلی کې د بودھ مت د وخت آثار په حق لوای چې دغه د خپل وخت د فن او هنر د کلځې او چې لیدلو او زیارت کولو د پاره به تر لری لری د بودھ مت منونکي راتلل.
بیا د زمونږ په کلی کې یو زید چې موږ ته ګمبتونه وای، نو دا دغه وخت د بودیست دور یو قسم یونیورسٹی وا دغل تب خلق راتل پوہان ہوئے چیرا دغل تب ازدکڑ کولا جی خلق سنگ تراشی سنگ کئی خلق چی دے آگا دغا د دیوالونو چی دے دا گٹی دا خلق سنگ ہوئی نو یو قسم لا ددی یونیورسٹی چی دنو آگا پا نجی گرام کئی
دا باری کور سرنیز دے دا بلو کرسٹو پی پا حق لا افضل شاہ وائی چی دا پا طول ہندوستان کے دا خپل نویت زانگڑے دو چی دی دا سٹو پا وا چی غالباً دا کوشان باچا پا وقت کے جوڑا شوی او تر اس پورے پا خپل اصلی حالت کی ولاړه ده
بلکوټ تحصیل سرخوا کې یو بل کله دی چې بلو کله وته وي دغه چې کوم سټوپا ده نو دا ډبل ډوم ده مطلب دا سیده چې دا دوچتی ده او دا د پورا سب کانټیننټ چې ده نو دا واحد سټوپا ده چې اگر ډبل ډوم ده دوچتی ده نو دغه یو اهمیت دا سیده چې په نور په دې ټوټل ایریا کې په سم کانټیننټ کې بتاتا دا سټوپا چې په نظر نه راځي دا صرف په دغه بلو کې لیکي دا او د دې انفرادیت چې ده نو هغه ډیر سیوا ده دا بودیست کم ارکیٹیکچر سے دا غی شاہکار دے
دا لرغونی آثار و کارپوہان او مینوال وائی پکار دا چی پسوات او خصوصی توگا بریکوٹ او اوڈیگرام کی دا بود مت او ہندو شاہی دور مندل شوی آثار او ودانو تا حکومت نہ صرف تحفظ ورکلی بلکہ دا بارانی حیوادونو خلکو تا دی زائنو لیدلو او سیل کولو دا پارا اسانتیاگانی ہم پیدا کلی
ویلکی گی چی سلویخ پرسنٹا په دنیا کې چې کم د لرغونو آثارو نه سیاحت یا په دنیا کې د ټول سیاحت 40% چې هغه د لرغونو آثارو د وجې نه دی او د لرغونو آثارو کې بیا یو نوی ټرن کو نه دی پڼو نه دنیا کې خوره جوړ دی خو موږ دلته موږ نه غنو چې هغه ته موږ وایو کلچرل ټوریزم ریلیجیس اینڈ کلچرل ټوریزم
په یو لسم صدی کې د پښتونخوا د نوی روسیمو په شان د محمود غزنوی فوزونه د سوات او ډیګرام کې د هندو شاهي باچا راجاګیرا کلا د سخت جنگ وروسته فتح کړه او دغه شان په سوات کې د هندو شاهي خاتمه وشوه او اسلام ډیر په تیزی سره په ټوله سیمه خپور شو. اوریدونکو د بریکوټ او د دې سره نږدې سیمو د لرغونی آثارو په حقله دغه معلومات مو د سواد اوسیدونکو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې درکل سربل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.